سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاند څنګ یو درسي ساعت خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کې وو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د کارپوهانو ډلې ویل چې طالب چارواکي باید سمدستي د بشري حقوقو او د نجونو د تعلیم مدافع احمد فهیم عظیمی خوشی کړي. د ډلې په یو بیان کې چې پر روند د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خبر کړي ټینګار کړي چې تعلیم ته لاسرسی یو اساسي حق دی او کوم کسان چې په دې لار کې فعالیت کوي او غږ پورته کوي باید د نیولو او زندانې کولو پر ځای ملاتړ وشي او خوندیتوب یې تضمین شي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویل چې احمد فهیم عظیمی له څه باندې شپږ میاشتې سره طالبان لخوا بندي شوې ده. طالبانو د 2023 کال په اگست کې په افغانستان کې د وکل بیا تر لاسه کولو وروسته لشپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې کړې او بیا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په دې موده کې تر دې دمه ګڼ فعالان چې مطیع الله ویسا، احمد فهیم عظیمی او ځینې نور د یادولو دي د نجونو د تعلیم لپاره د فعالیت او مبارزو په خاطر نیول شوي او په میاشتو میاشتو یې په بند کې تیر کړی دی. ښاغلی عظیمی د 2023 کال د اکتوبر په 14 په کابل کې له ځینو نورو فعالانو سره یو ځای نیول شوی او طالبانو پرې د ناقانون او د شریعت خلاف کړنو تور لګولی دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د افغان سوداګرو پر مالونو بار ریل ګاډی په ایران کې درول شوی او د مخته تلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د هرات د ولی وایا نثار احمد الیاس د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ټرین دې ته منتظر ده چې یو شمېر پروسې بشپړې شي او نورې ستونزې نه لري. په عین حال کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون دوشنبې په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ له لارې ترکیې ته د افغانستان د صادراتو لومړۍ جوپه روانه شوه. د وزارت ویلي چې تر یوې میاشتې به هره ورځ یو ریل ګاډی او تر هغې وروسته به د ورځې دوه ریل ګاډي پر دې لاره تګ راتګ کوي. تر دې مخکې ایراني رسنیو خبر ورکړی و چې له افغانستان څخه ترکیې ته د لومړي ترانزیتي کارګو ټرین د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د یکشنبې په ماښام رسنیو د اوسپنې پټلۍ د شرکت د عمومي اړیکو د څانګې په حواله دا خبر هم ورکړل چې تر اوسه له افغانستان نه هیڅ ترانزیتي ریل ګاډی ایران ته نه دی داخل شوی. په دې کارګو ټرین کې 1000 ټنه تالک مدني ډبرې بار دي چې د هرات ولایت لارې د ایران د روزنک تمځای ته رسیدلې دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا چهارشنبه د آسیا په اتلولۍ سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ سیالیو کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو دور دی. افغانستان د دوشنبه په ورځ بحرین لوبډلې ته 3-2 ماتې ورکړه او وکولای شول چې د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټسال کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړي. کچېری افغانستان د تاجکستان په وړاندې بریا خپل کړی نه یوازې نیمه پای لوبي ته وزي بلکې د فوټسال نړیوال جام ته به هم لار پیدا کړي چې تمه ده د روان کال په سپتمبر کې د ازبکستان په کوربتوب وشي. تمګړی د آسیا د فوټسال اتلولۍ سیالۍ د تایلند په کوربتوب روان دي چې کابو یو بل اونۍ هم دوام پیدا کوي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسول جوزف بورل وای د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ موافقه وکړه چې پر اسرائیل د ایران د وروستي برید په خبرګون کې پر تهران بندیزونه پراخ کړي. اروپای ټولنې په اوس وخت کې په ایران د ډلیز وژنې د وسلو د خپراوي د بشري حقوقو د سرغړونو او روسیې ته د ام پی لوټ الوتکو د رسولو په تړاو څو بندیزونه لګولې دي. خو د دې ټولنې څو هیوادونو د بی پی لوټ الوتکو په اړه د بندیزونو د پراخولو غوښتنه کړې چې راکټونه او نیابتي ډلو ته د وسلو لیږدول هم پکې شاملېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته په یو ټلیفوني تماس کې ډاډ ورکړ چې له دې هیواد سره به د پوځي مرستو لایحه ژر تر ژره لاسلیک کړي. د امریکا په سنا کې د دې بستې په اړه چې استازو جرګې تصویب کړي نن سه‌شنبه رایه اخیستل کیږي او د تصویب په صورت کې به هغه د توشیح لپاره ولسمشر بایدن ته لیږي. په دې لوی مرستو کې اوکراین ته څه باندې 6 میلیارد ډالر په پام کې نیول شوي. زلنسکي په خپل پیغام کې چې په ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي چې ولسمشر بایدن سره په خبرو کې له هغه ډاډ ترلاسه کړ چې د مرستو په دې کڅوړه کې هغه ډول مرستې شامل دي چې اوکراین ورته اړتیا لري تر څو د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي. ملګری ملتونه یو ځل بیا په افغانستان کې د خوار ځواکو ماشومانو د شمیر پر زیاتوالي اندېښنه و. خو د ملګرو ملتونو خپرونې ریلي فیپ پرون د خوړو د نړیوال پروګرام د وروستي راپور مهم ټکي خپاره کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې 4 میلیونه کسان په خوار ځواکۍ اخته دي چې له دې ډلې 3 میلیونه 2 لکه ماشومان دي. ډاکترانو وړاندیز کوي چې د حبوباتو او سبزیو خوړل هم تر ډېره د خوار ځواکۍ په مخنیوي کې مرسته کوي. نور حالې د سفیر الله ستانګ زی رپورت کاوري.
ملګرو ملتونو ویلي وروستي سیلابونو د هغو کسانو شمیر لا پسې ډیر کړ چې د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي او په دې ډله کې ماشومان تر ټولو ډیر زیانګالي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په 13 میاشت کې شاوخوا 4 واره سخت سیلابونه راووتل چې د وروستیو شمیرو له مخې لږ تر لږه 1200 کورنۍ په 2 ولایتو کې زیانمنې کړي. ډبلیو ایف پی ویلي تر خپل وسه له زیانمنو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې کړي، خو بیا هم دا مرستې کافي نه دي ځکه د سږ کال په لومړیو 4 میاشتو کې له هر 3 کسانو یو د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دی. په دې اساس د افغانستان نږدې 14 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري. په دې ډله کې 4 میلیونه هغه کسان له سختې خوار ځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. د دې شمیر یوه لویه برخه یعنی 3.2 میلیونه ماشومان دي. تر ماشومان وروسته امیندواری میرمنې د خوار ځواکۍ له لوی خطر سره مخ دي. زیاتېدونکې بېوزلي او وزګاري هغه عوامل دي چې لوږه زیاته کړې او دې چارې تر ډېره په ماشومانو او ښځو مستقیم اغیز کړی. اوسنیو سختو اقتصادي شرایطو ته په کتو چې خلک پروتیني خواړه لکه غوښې او میوې ډېرې نشي اخیستلی، ډاکتران د ځینو ارزان بیه خوړو په مټ هم له خوار ځواکۍ سره مبارزه ممکنه بولي. د داخلي متخصص ډاکتر فرید الله عمری د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کېدلی شو چې تقسیم اوقات لمخې په خپل کورونو کې په منظم شکل بل خصوص خپل ماشومان ته د ترکاری شروع یاد سبو شروع همدارنګ لوبیا او نخود او ناس کې دې تر څنګ هغه ته بخور ورکړي، دغه څخه شروع جوړ کړو، هغه کچېری ورته ورکړو، زه مطمئنه ما چې دې خورځوکۍ څخه به هغه پامن پاتې کیږي او هغه به په سوې تغذی یا په خورځوکۍ باندې نوښته کیږي.
دبليو ایف پی ویلي د دوی مرستندویانو لڅ باندې 2.5 لک خورځوکو ماشومان او 200 او 1000 خورځوکو میندوار او هغه خزو سره چې تازه ماشومان زیږولي د قوي خوړو مرستې کړي څو ژوند دی بچ کړي. د دې ادارې په وینا په خورځوکۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو په لړ کې شاوخوا 1 لک ماشومان او 2.5 لک خزو سره د خوراکي توکو مرستې کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ټینګار کړی چې ایران او پاکستان دواړه د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره ګډ هوډ لري. ښاغلی رئیسی دغه څرګندونې اسلام آباد ته د سفر په مهال کړي او ویلي دي چې د ایران او پاکستان اړیکې خورا تاریخي دي او څوک یې نشي خرابولی.
د ایران ولسمشر د یو لوړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ په 3 ورځنی سفر پاکستان ته تللی او هلته له ترهګرۍ سره د مبارزې او نورو دوه اړخیزو همکاریو په اړه بحثونه کړي. سید ابراهیم رئیسی د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره تر لیدنې وروسته په یو ګډ کانفرنس کې وویل
مواضع دو کشور در مبارزه با تروریسم
له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو دریځونه یو شان دي. موږ دواړه د ناامنۍ او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې هوډ لرو. د سازمان شویو جرمونو، نشه یي توکو او د هر ډول ناامنیو پر وړاندې چې نن سبا دواړه هیوادونه او سیمه ګواښي، د مبارزې لپاره دواړه هیوادونه ګډ نظر لري.
نگاه مشترک دو کشور.
رئیسی بنن سه شنبه د اپریل 23 او سبا هم له لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره لیدنې وکړي. د ایران ولسمشر دا هم وویل چې له پاکستان سره د اړیکو د پراخولو په لټه کې ده او په خبره د سوداګرۍ اوسنۍ کچه د منلو نه ده. هغه وویل له پاکستانی لوري سره موافقه کړې چې د ایران او پاکستان ترمنځ سوداګري به 100 میلیارد ډالرو ته رسوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراخېدو هیله وکړه. هغه زیاته کړه وخت یې دی چې تهران او اسلام آباد د پولې دواړو خواو ته اقتصادي پرمختیا او سوکالۍ ته پام وکړي. د ایران او پاکستان سره د سیمې اکثر د ناامنیو شاهدې دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په لومړي وار پاکستان ته سفر کړی او دا سفر یې 3 میاشتې وروسته له هغه وکړ چې د کال په پیل کې د دواړو هیوادونو اړیکې سختې ترنګلې شوې. ایران د جنوري په 14 د پاکستان د بلوچستان په زرغون غره سیمه کې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو حمله وکړې او ادعا یې وکړه چې د جیش العدل ډلې 2 مرکزونه په نښه کړي دي. پاکستان هغه بریدونه په کلکه وغندل او په جواب کې 2 ورځې وروسته د ایران په خاوره هوایی بریدونه وکړل. دغه پیښو د څه وخت لپاره د ایران او پاکستان اړیکې سخت ترنګلې کړې او د دې لامل شو چې دواړه هیوادونه خپل سفیران ور وغواړي.
څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی یو شمیر ځوان افغان سندرغاړي چې په افغانستان کې اوسېږي ل خپل ژوند څخه شکایت کوي وایي
یو افغان ځوان په صفت د تاسو له مې په تقریبا 20 کال په هنر کې کار وکړ زما 20 کال ټول ابس لاړ اوس په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم کار وکوم او 20 کال باغی کې پاری کوم شن کال تر څو زه ډیر خوشحال تا چې شم باغی کې دا ډیر زوروم کې
شمستر گستر گوتا ارخوا اور پسی وګورم لګورم هغه جاتا دنیا اور پسی وګورم لګورم هغه جاتا دنیا اور پسی
هنرمندان وایي چې د طالبان په حکومت کې له نورو ستونزو سره سره بد اقتصادي حالات دوی ډیر ځوروي
زه دا تاسو ته وایم په خدای کې هنرمند ته څوک کور ورکوي وای کاروبار دې نشته د څه شي نه وته کرایه ورکوي دکاندار ورته قرض نه ورکوي وای پروګرامونه ته نه ته څه شي بیا به زما قرض ورکوي ګیس والا ورته قرض ورکوي نان به ورته قرض نه ورکوي څه درته وای نور
نن ام دمو سوتیرو ملتیا موکری د جمهوریت له نسکورېدلو سره سم چې کله طالبان بیا د دویم ځل لپاره په افغانستان حاکم شول د هنرمندانو په ژوند کې هم د نورو افغانانو په څیر بدلون راغی. دوی وایي ټول عاید د خپل هنر په مرسته ګټه له بلې خوا سندرو او موسیقۍ سره مصروف و. په سندرو سره یې هم ځانونه خوښ ساتل او هم یې د خپلو مینهوالو هنري ذوق خړوباوه. خو له کومې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي نه یوازې دا چې دوی خپل هنر ته دوام نشي ورکولی بلکې د حاکم نظام له ویرې څخه هم پټ ګرځي. خوشحال تاج هغه افغان سندرغاړی دی چې په خبره هنر له پلار څخه ورته پاتې دی. په رسنیو کې دندې درلودلې، د خلکو په ودونو کې موسیقي غږوله او په پیسو یې د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. دی وایي اوس چې د دوی کار په ټپه ولاړ دی له ګڼو ناخوالو سره مخ دی.
موږ باندې خو پابندي ده، لکه میډیا ته آزاد دغه برنامه نشو ورکولی. زما پلار دی په بستر په د تاجامه بستر، زما مشر ورور دی نګامه د طب، هغه د سرطان په ناروغۍ اخته دی شوکت خانم کې. ما څومره قرضونه په ځان باندې راوارول او ما څومره سوالونه وکړه، څومره تکلیفونه. هغه تر دې چې ما جوار خرڅ کړه دا هم نه وایم چې زه یو ښه هنرمند یم یا خراب هنرمند یم. او د یو افغان ځوان په صفت به تاسو دا وایم چې زما ځواني ده او ما تقریبا 20 کاله په هنر کې کار وکړ او هنر هم د ژوند یوه برخه ده. ما چې کوم کار وکړ زما 25 کاله ټول ابس لاړه. اوس په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم کار وکوم او 25 کاله باغی کې پاری کوم یا شل کاله تر څو زه ډیر خوشحال تا چې شم باغی کې. دا ډیر زوروم کې ده، دومره زوروم کې ده تاسو وایم چې نشم ویلې بیان راسته دې اورېدو. د مهاجرت شپې وې په زه پښتونخوا کې، هلته مې دومره استادانو خدمتونه وکړه او لوږې تندې او نارې شلګیونه هم تېر کړه. دلته خپل هیواد ته راغلو، دلته مې دومره تکلیفونه او استادانو سره فارقانې مو کړې او پیدل مزلې ما کړې دي تر څو استاد نه خپل زده کړه وکړو او د استاد زړه او د استاد هغه کار چې دی هغه ما لاسته راوړی دی. نو دا ډیره بوګنوونکې ده، ډیره حیرانوونکې ده او ډیره دردوونکې ده چې یو کس دومره خواري وکړي او دومره تکلیف تېر کړي آخره کې هېڅ شي. اوس به زه په خپل پلان باندې بیا څومره وخت کار کوم نه پوهېږم. هر څه سیسټم زموږ د والد سره وه، بېچاره ضعیف شو، بیا زموږ مشر ورور سره وو او هغه په دې سیال شو. نو دغه هر څه د خدای هیلې ته اسرې ته پاتې وو او ما ته پاتې وو. نو هغه زما کاسم دغه سه حال ته راغی چې زه په کور کې ناستم. سردی چې هغه ما ته څومره ضروري دي هغه یو خپلا ته پته ده او ما ته پته ده.
چرته لږ راشه تم فادر پسې وګوره
یا یو بل افغان سندرغړی نقیب الله شوقی وای لکومې ورځې څخه چې لس سندرو څخه